アサヒラジオ。
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ مشر وایي چې سکل ښایي شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. عرفات جمال پرون له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې یوې خبري غونډې ته وویل چې هغه څه چې موږ یې وینو له دواړو هیوادونو یعنی ایران او پاکستانه په بې عزته، بې نظمه او پراخ ډول د افغان کډوالو ایستل دي. ښاغلی عرفات زیاته کړه چې د کډوالو دا ډله یې ستنېدل پر افغانستان چې له پخوا څخه هم له بشري بحران سره مخامخ دی لوی فشار راولي. ښاغلی عرفات یادونه وکړه چې تر دې دمه 1.6 میلیون افغانان له پاکستانه او په ډیر شمیر نور له ایران خپل هیواد ته لیږل شوي دي. د نوموړي د اټکل له مخې د کال تر پایه ښایي دا شمیر 3 میلیونو ته ورسیږي. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم ویلي وو چې ډیری افغان کډوال په جبري ډول له ایرانه ایستل کیږي. اسلامیک ریلیف ټولنه وایي چې له ایرانه ایستل شوي زرګونه افغان کډوال په ډیر بد وضعیت کې د افغانستان په لویدیځ کې بند پاتې دي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې د خپلې یوې تازه څیړنې په اساس وویل چې ډیری ایستل شوي کډوالې کورنۍ خوړو او سرپنا ته بیړنۍ اړتیا لري، خو وایي د راستنېدونکو کډوالو ګڼه ګوڼه ډیره او سیمه ییز امکانات کم دي. د اسلامیک ریلیف د څیړنې له مخې په تیره یوه میاشت کې نږدې 500,000 کډوال له ایرانه په جبري ډول ایستل شوي دي او هر ورځ 15,000 نور کسان هم ایستل کیږي. له دې مخکې نورو نړیوالو مؤسسو له هغې ډلې ملګرو ملتونو هم له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر پر چټکولو انتقاد کړی دی. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړي چې د دې هیواد مخالف وسلوال په افغانستان کې دي او دا یې لویه ننګونه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل که څه هم افغانستان او پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې د ډیپلوماتیکو تماسونو له لارې د اړیکو د ښه کېدو په هدف خبرې پیل کړي، خو دای زیاتوي چې بیا هم په افغانستان کې د پاکستانی وسلوالو ډلو فعالیت د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او سیمه ییزې همکارۍ د پرمختګ پر وړاندې مهم خنډ دی. نوموړی زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې د تروریستانو د ځالو د شتون له کبله خپله اندېښنه واکمنو طالبانو ته څرګنده کړې او هغوی هڅولي دي چې د دې ډلو پر ضد مشخص اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میلادي میاشتې په 10 نیټه د طالبانو د حکومت او پاکستان استازو په اسلام آباد کې سره وکتل. ښاغلی شفقت علي خان وویل چې د دې خبرو په اجنډا کې سوداګري، د کډوالو ستنېدل، سیمایز تماسونه او امنیتی همکاری شامل و. ولسمشر ډونالد ټرمپ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحد ایالات به پر ناټو وسلې وپلوري څو اروپایي متحدان یې دا وسلې اوکراین ته چې د روسیې د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د حملو د شنډولو هڅه کوي وپلوري. ښاغلی ټرمپ پرون له NBC خبری شبکې سره په مرکه کې وویل د دې وسلو 100% کې پیسې به ناټو ورکوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون وویل چې په امریکا کې جوړې شوې ځینې وسلې چې اوکراین اړتیا ورته لري ناټو ته ورکړل شوې دي او ناټو کولی شي دا وسلې اوکراین ته ورکړي او اروپایي هیوادونه یې پر ځای له امریکا څخه نورې وسلې وپیري. روبیو د مالیزیا پلازمینې کوالالمپور ته د سفر پر مهال په یوه خبری غونډه کې د مثال په توګه یادونه وکړه چې د امریکا پرتله له جرمني څخه اوکراین ته د وسلو لیږد ډیر چټک او اسانه کیدی شي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین ویلي د روسیې د بالستیک او کروز توغندیو د شنډولو لپاره امریکایي وسلو له هغې ډلې د هوایي مدافع پاتریوټ سیستم ته ډیره اړتیا لري. او په منځني ختیځ کې د اروپایي ټولنې سمندري ماموریت وایي چې پر یوه کشتۍ د حوثي ډلې د برید په نتیجه کې 4 تنه مړه او 11 نور تري تم شوي دي. د اروپایي ټولنې ماموریت پرون په یو بیان کې وویل حوثي وسلوالو پر دې کشتۍ چې د لایبیریا بیرغ پرې راپېده ډزې وکړې. دا ماموریت وایي چې مرستندویو ډلو یې 10 تنه چې 8 تنه یې د کشتۍ فلیپیني عمله او په دوه نورو کې یو یونانی او بل هندای وګړي دي شهورلې دي. په بیان کې راغلي دي چې ټول 15 تنه تریتام دي چې لدې ډلې څلور تنه په مړو کې شمیرل شوي. حوثي ډلې ویلي دي چې د کښې د عملی ځینې کسان دوی نیولې دي. په یمن کې د متحدو ایالاتونو سفارت چې له نږدې یوې لسیزې راهیسې له سعودي عربستان څخه فعالیت کوي ویلي چې حوثي ډلې دا کسان یرغمل کړي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمن اوریدونکو، نن شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان یوویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای له 12 سره برابره ده. راسره اوسئ، وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپریږي. راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د طالبانو د دوو مشرانو د نیولو د حکم هرکلی کړی دی.
هغه کسان چې د افغان نجونو د زده کړې او حقونو د محرومیت لامل شوي باید محاکمه او زندانی شي، ځکه همدغه کسانو په خپل سخت دریځ او پالیسیو سره زرګونه افغانو نجونو راتلونکي خراب کړی.
د وګړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی راپور لرو، او په یو بل راپور کې به واورئ چې یو شمیر معلولان وایي د طالبانو حکومت د دوی معاشونه نه ورکوي.
ډېره مشکله ده، بس ماشومانو سرپرستی کول چې میاشتې را حساب کړو، د مدرسې او د مکتبو حسابونه راټول کړي، میاشتې 8000 افغانۍ ته دي، هغه عادي فیسونه رسي.
په نړیوالو مسایلو کې وابوري چې په غزه کې لس تنه فلسطینیان په داسې حال کې وژل شوي دي چې د مرستو موادو ته په قطار کې ولاړو. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د طالبانو د مشر او د دوی د قاضي القضات د نیولو د حکم صادرول د افغانستان د خلکو او په ځنګړي توګه د ښځو او نجونو لپاره د عدالت پر لور یو مهم ګام بللی دی. دوی په یوه اعلامیه کې د روم د اساسنامې غړي هیوادونه مکلف بللي چې د دې کسانو د نیولو او عدالت د هغو د راکاګلو په برخه کې همکاري وکړي. یو شمیر افغاني نجونې هم د دې حکم هرکلی کوي او وایي دا پریکړه د دوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو او د عدالت د تامین پر لور یو مهم ګام دی.
د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د مشر یا قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادرولو ته د پراخو غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو هم له دې پریکړې هرکلی کړی دی. دغه کارپوهانو په هغه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ یې په ایکس پاڼه خپره شوې ویلي چې دا حکم د افغانستان خلکو په ځانګړي ډول هغو ښځو او نجونو ته چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې د طالبانو لخوا د جنسیتي تبعیض، ظلم، استبداد او زور زیاتي درون بار زغملی، د عدالت پر لور یو حیاتي ګام دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې دا پریکړه قربانیانو او پاتې کسانو ته دا پیاوړی پیغام ورکوي چې نړیواله ټولنه د دوی غږ اوري، زوریدل یې ویني، ورباندې باور لري او دا چې د دوی زړور غږونه بلاخره واوریدل شول. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو کارپوهانو د روم د اساسنامې غړو هیوادونو ته یادونه کړې چې مکلف دي د دغو کسانو په نیونه او عدالت ته په سپارلو کې همکاري وکړي، او له دغې محکمې او روانو تحقیقاتو یې د سیاسي، ډیپلوماټیکو او مالي ملاتړ د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. کارپوهانو ټینګار کړی چې د طالبانو مشر او قاضي القضات د نیولو حکم باید د روم د اساسنامې غړو هیوادونو ته دا روښانه پیغام ورکړي چې یو داسې رژیم باید عادي نه شي چې د هیواد نیمه وګړو بنسټیز حقونه او بشري کرامت په ښکاره توګه تر پښو لاندې کوي. دوی زیاته کړې هغو کسانو ته چې غواړي طالبانو ته مشروعیت ورکړي په زغرده وایو تاسو د تاریخ غلط لوري ته ولاړ یاست. دا څرګندونې داسې مهال دی چې تازه روسیه د لومړي هیواد په توګه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی دی. د یادونې ده چې د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی تازه د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د مشر یا قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې د بشریت پر ضد د جنایتونو په ځانګړي ډول د جنسیتي او سیاسي دلایلو له امله د ځورونې د تور پر بنسټ صادر کړی دی. آی سی سی په یو اعلامیه کې چې د جولای په اتمه یې خپره کړې، دا دواړه کسان یې په مستقیم یا د فرمان صادرولو، پارونې یا هڅونې له لارې د ځورونې له ډوله د بشریت پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ جرم باندې تورن کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې هم د یاد حکم هرکلی کوي او وایي چې دا پرېکړه د دوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو او د عدالت د تامین په لور یو مهم ګام دی او باید په جدي ډول عملي شي. یو له دغو نجونو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له زده کړو محرومه شوې او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
زه کاملا موافقه یم. هغه کسان چې د افغان نجونو د زده کړې او حقونو د محرومیت لامل شوي باید محاکمه او زندانی شي، ځکه همدغه کسانو په خپل سختریزو پرېکړو او پالیسیو سره د زرګونو افغان نجونو راتلونکي خراب کړي او د افغان نجونو په زړونو کې ویره او ناهیلي خپره کړې ده. زما په اند عدالت هغه وخت تمنېږي چې هغه مشران او قاضیان چې داسې ظالمانه قوانین یې وضع او تطبیق کړي محاکمه شي، څو نورو ته عبرت شي او زموږ د زخمي زړونو لپاره یو څه سکون راولي.
بل افغان نجلۍ لوړ اوس د کړو راګرځول شوی او د همونو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما ای تسمیشونه استقبال میکنم.
زه د دې پریکړې هرکلی کوم، ځکه د تعلیم او تحصیل حق چې په نورو هیوادونو کې شته دلته په افغانستان کې نشته. ورسته له بلې محدودیتونه زیاتېږي او باید مخې ونیول شي. دا واقعي او ډېر ښه کار دی. هیله لرم چې مثبتې پایلې ولري.
که څه هم طالبان وایي چې دوی د جرمونو د نړیوالې محکمې په نوم کوم بنسټ په رسمیت نه پیژني او ورته ژمنتیا نه لري، خو د یادې محکمې لخوا د هبت الله خونزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم په ملي او نړیواله کچه پراخ هرکلی سره مخ شوی دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سیاسي او قونسلي استازو د همغږي شورا هم په یو اعلامیه کې له دې حکم هرکلی کړی او دوی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ښځو او د بشري حقونو د سیستماتیکو سرغړونو پر ضد حساب ورکونې یو مهم ګام بللی دی. مخکې تر دې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ، د بشري حقونو د څار سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان، د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزۍ، د بشري حقونو د فعالانو اتحاد او د افغان معترضو ښځو ګڼ شمېر بنسټونو او مدافعینو له دې پرېکړې هرکلی کړی و. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسېدو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي، چې پکې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره د ښځو راګرځول شامل دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بی پولي ډاکټرانو ټولنه ام اس اف وای له پاکستانه د استلو ګواخ افغان کډوال روغتیاي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د خیریا ټولنې په یو راپور کې د اندېښنې په څرګندونو سره ویلې دي په یاد هیواد کې ډیری میشت افغان کډوال د پولیسو د ځورونو او ایستلو له ویرې حتی تر روغتون او ډاکټر پورې هم نشي تلای.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د میشت افغان کډوال 60 کلن حسن خان زوم عبدالله دی چې وایي خسري د پښتورګو په ناروغۍ اخته دی، خو له دې ویرې چې پولیس یې له دغه هیوادونه باسي د خپلې ناروغۍ دا جدي وضعیت په کور کې تیروي. عبدالله وایي خسري چې خپل هیواد کې هیڅ ډول سرپناه نه لري، له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره دغه هیواد کې میشت او اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لري. د ازادي راډیو ته وویل:
سر دې نو خپل نه جوړه دي غریب نو بس هغه نه جوړتیا ته نو د سي سي غزان سره بس کړه بچان سخت پریشانی سره مخه کړي نو زه خو دې خبر ده ډاکټرانو ته پریشن اله نم کړي دي نو بس زړه نه زړه دې ټیمه پوری ګوري زي چې څه مشکلات لګ اساني راسي نو د افغانانو غضب به پریشن وکم نو اردو باندې سپینه پړی راختلی دی دانی هغه مرتبه دی او مسانی پریشن هم لري کور وتل نه سی وسم غریب کور کې پروت رنزور غاړه ده لم سره ځه وینې ولیم خو چې کیم نو بس وا بلړې د ویانه به تخاره کې کنه رسته بچانو پریشانی وسره ای.
د پاکستان حکومت روان کال په اپریل میاس کې له دغه هیواد د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو استل پیل کړی دی، خو دغه هیواد ته تازه ورغلي افغانان چې د پاسپورتونو او ویزو پر بنسټ اوسېږي هم ورته وضعیت لري. په راولپنډۍ کې میشت افغان او د دې جمهوري نظام پر مهال پوځي محمد رحیم وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د وینې د شدید کمښت په ناروغۍ اخته دی، خو دا چې د ویزې موده یې ختمه شوې ډاکټر او روغتون ته نسی تللی.
هیموګلوبین د کمواله له امله په تکلیف را پیدا شوې ده. زه په کور کې ما او خپل تقریبا درې میاشتې چې مریض یم، ویزې د کمواله موده اقتصادي جوړ له امله یو تعداد نشي کولای چې ویزه واخلي او یو تعداد چې ویزه ماخلي موده یې ډېره کمه ده. د پولیسو تنګول ډېر زیات دی. هر چیرې چې حرکت کوي پولیس د وخت او زمان سره نه ډاکټر ته ورتلی شي. که چیرې موږ پاکستان خپل هېواد ته دیپور شو هلته موږ په سابقه دولت کښې موږ وظیفه مو کړې ده، هلته موږ ته تعدیدات موجود دي.
کوم کسان چې پاکستان ته په پاسپورټونو او ویزو تللي باید هره میاشت خپله ویزه تمدید کړي، چې د دوی په خبره تر 25,000 کلدارو زیات لګښت پرې راځي. تازه بیا ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ویزو د تمدیدولو بهیر درولی. د پاکستان حکومت بیا تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د افغانان داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د پولیسو د ځورولو او افغانستان ته د شړلو له ویرې ډاکټر او روغتون ته نسي تللی او د ناروغۍ او درد کړاو په ځان تېروي. چې تازه د بې پولې ډاکټرانو سازمان MSF ویلي چې پاکستان کې میشت ډیری افغان کډوال د پولیسو د ځورونې او ایستلو له ویرې تر روغتون او ډاکټر نسي تللی او دې ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاو ته له لاسرسي راګرځولي دي. MSF په خپل تازه راپور کې چې د جولای په 10مه یې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړی، اندېښنه ښودلی چې دې وضعیت د کډوالو پر روغتیا مستقیمه اغیزه کړې او په ټکو یې آن د دغه هېواد د کډوالو د ایستلو پالیسیو دوی په ویره کې ژوند کولو ته اړ ایستلي دي. په راپور کې په پاکستان کې د MSF د مشر جو ویبینګ په حواله راغلي چې دوی د هغو کډوالو په اړه سخت اندېښمن دي چې د ایستلو پالیسیو مستقیم اغیزمن کړي او په خبره یې له لسیزو راهیسې ډېری دا کورنۍ له پاکستان پرته بل کور یا ځای نه لري او اوس په دوامداره توګه په ویره کې ژوند کوي. دې راپور کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو په اړه د بې پولې ډاکټرانو سازمان د ټیمونو په حواله راغلي چې په دغه ایالت کې نارینه اوس ډیری وخت روغتیایي مرکزونو ته د خپلو کورنیو ښځینه او غړو د انتقال پر مهال د پولیسو لخوا د ځورونې یا نیول کېدو ویره لري. چې دا افغان میرمنې دې ته اړ باسي چې یا د نارینه محرم له لورې د دوی د ساتنې ژور کلتور مات کړي او یا هم ډیری وخت جدي روغتیایي ستونزې وزغمي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د راپورونو له مخې په غزه کې پرون جمعه 10 تنه فلسطینیان په داسې حال کې وژل شول چې زیرې یا راشن ته په قطار کې ولاړ وو. ملګری ملتونه وایي له دې سره د هغو کسانو شمیر 800 ته ورسېد چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خوړو د ترلاسه کولو په حال کې وژل شوي دي. د غزې له ترانګې څخه وخت نا وخت داسې راپورونه خپرېږي چې اسرایلي ځواکونه پر هغو ملکي وګړو ډزې کوي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي. پرون د غزې د ملکي دفاع ادارې راپور ورکړ چې 10 تنه په داسې حال کې چې په جنوبي ښار رفح کې د خوړو د ویش یو مرکز ته ورغلي وو، د اسرایلي سرتیرو په ډزو وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل هلته چې خلک د ډوډۍ او درملو په څیر د ژوند د اساسي اړتیاو د ترلاسه کولو لپاره په قطار کې درېږي او د مړېدو او مرګ ترمنځ باید یو انتخاب ولري، د دې خلکو وژنه د منلو وړ نه ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایلو پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې فلسطیني وسلوالې ډلې تورنې کړي دي چې د مرکزونو ته نږدې پر ملکي وګړو ډزې کوي. کله چې له اسرایلي پوځ څخه د ملګرو ملتونو د ارقامو په اړه وپوښتل شول نو په ځواب کې یې وویل چې دوی د سرتیرو او هغو کسانو ترمنځ چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي د ټکر د مخنیوي لپاره تدابیر نیولی دي او د دې ډول پیښو په اړه تحقیقات هم پیل کړي. د پرونیو وژنو راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې د اسرایلو او فلسطیني حماس ډلې مرکچیانو پرون په قطر کې مذاکرات کول څو په غزه کې د اوربند په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنجشنبه په ورځ وویل دی هیله مند دی چې په راروانو څو ورځو کې به په جګړو کې د 2 میاشتنی اوربند په اړه موافقه ترلاسه شي. هغه زیاته کړه چې که دا موافقه وشي نو دی به د جګړې د دایمي پای ته رسولو په اړه خبرو ته چمتووالی ولري. داسې مهال چې د غزې څخه باندې 2 میلیون اوسیدونکو د جګړې په نتیجه کې لناوړه بشري وضعیت، لوګي او ناروغي سره مخامخ دي. حماس ډلې ویلې دي چې د اسرایلو لخوا د تړنګې ته د بشري مرستو مخنیوي د دې خبرو پر وړاندې اصلي خنډ دی.
له خبرونو ور اخوا
سموک کاکله آزادۍ رادیو اوري. پرون د جولای 11مه د وګړو یا نفوس له نړیوالې ورځې سره برابر و. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې وګړي پکې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي او ورسره له پراخې بېوزلۍ او بیکاری سره هم مخامخ دی. د ټولنیزو چارو کارپوهان انتقاد کوي چې د وګړو د شمیر د زیاتېدو په برخه کې هم خلکو او هم بنسټونو په منظم ډول کار نه دی کړی.
په افغانستان کې داسې مهال نفوس ورځ بلې ته مخ په زیاتېدو دی چې پراخې بېوزلۍ او بیکاری سره مخ هم دی. په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمېر ګڼمیشتو کورنیو مشران وایي له دې امله سخت ځپل شوي دي. شاه محمد د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی چې آزاد کاروبار کوي. وایي وایي خپل ماشومان دي او څلور یې د ورور چې هغه عمر سره یو ځای اوسېږي او وزګاره دي. دی چې په کرایي کور کې اوسېږي دا کوي چې کم تر کمه دوی د میاشتې 1,00,000 افغانۍ لګښت لري.
ډېره مشکل ده، بس ماشومانو سرپرستی کول چې میاشتې را حساب کړو د مدرسې او د مکتب حسابونه یې راټول کړي میاشتې 8,000 افغانۍ ته دي. هغه عادي فیسونه یې رسېږي او چنئی کې هم مسؤلیت دی مور و پلار څنګه کوي. هغه بیخي گزاره کوم لک روپۍ ته دلته مونږ مصرف رسېږي او همدا یو مونږ پکې لګېږي.
شاه محمد وایي مور او دوه کشرانې مجردې خویندې هم ورسره اوسېږي چې ښوونځي کې له زده کړو راګرځول شوي او اوس کور کې دي. د کندهار ولایت یو اوسیدونکی میرمن چکونډه ده او دا هم و ماشومان لري. د غشن د ژوند له سختۍ او شکایت کوي. د دې نوم نه خودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر په مشکلاتو کې هم درته ډېر ستونزې سره مخامخ یم. زه حیاتې کوم د خپل اولاد او د کور په چنام ډېره ګراني ده. نو دا مشر ځینې مریض دي راته، نو زه خپله چې دا په حیاتي سره دا کور چلوم لیکن نه چلیږي. ما سره هیڅ کومک نه دي سوی.
د ولادت او نسایي برخې ډاکټرانې میرمنو ته سپارښتنه کوي چې باید د زیږونو ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. کنه په خبره یې مور او ماشوم دواړو ته ستونزې پېښې دی شي. د ولادت او نسایي څنګه متخصصې ډاکټرې نسیمې حبیبي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې هدا عقل میندې باید د هر زیږون ترمنځ 3 کال واټن وساتي.
هکه یک مادر هینمی فاصله را در نظر نگیره امکان داره
که چیرې و مور دا وطن په پام کې نه نیسی امکان لري چې استرډیا او استرس ورته پیدا شي. هغه شان د زیګون پر مهال د خطرونو سره مخ کېدلای شي. کله چې و مور یو ماشوم زیګوي باید د هغه ټول اړتیاوې پوره کړي. دا چې یو ماشوم زیګوي کال وروسته بیا بل زیګوي ورته رسیدنه نسی کولای چې بیا ماشوم یې په خوارځواکۍ اخته کیږي.
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ سازمان یونیسف ویلي دا مهال په افغانستان کې 3.5 میلیون ماشومان خوارځواکۍ تجربه کوي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ انتقاد کوي. وایي په افغانستان کې د نفوسو د زیاتوالي د شرایطو په اړه خلکو ته لازم عامه پوهاوی نه دی ورکړل شوی او نه هم په خبره یې په پلاني شکل ورته کار شوی دی.
د نفوس زیاتیدنه په افغانستان کې په پلاني شکل باندې نه ده، ل وګړو نه نیولې او ان تر بنسټونو پورې په دې برخه کې هغه عامه پوهاوی چې په کار د کار ورته وشي چانه ده کړای. نو اولادونه یوازې پیدا کیږي او خوشی کیږي تر ډیره پورې چې له کورنۍ سره تشویش وي، نو هغه هم بیا یوازې تر خېټې پورې محدودې یا د هغه تر شخصي لباس او جامو پورې محدود وي، چې په دې برخه کې بیا یو فکر عام ده چې روزی رسانی خدای ده. دم کله یو خوانه په کورنۍ باندې ډیر فشار واردوي، لبلې خوانه په بنټټونو باندې هم ډیر زیات بوج او فشار ور باندې راځي.
خغلې له هڅوي د نفوسو د غیر پلاني زیاتیدنه بیلابیل نورینونه رامنځته کړي چې تر ټولو مهم یې په وسلی او پراخ بشری ناورین دی. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر یو چا ویلی سګ زیګ دیس کال به په افغانستان کې 3 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري. د یادونې ده چې د 2021 مریز کال د اګست 15مې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بې وزلي او بیکاري په بېساري کچه زیاته شوې ده چې د دغه هیواد له 6 میلیونه زیات نفوس ډیری برخه ترې کړېږي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو اټکلي ادارې 1404 مریض کال کې د افغانستان اټکلي نفوس 6.4 میلیونه خودلې خوېلې چې ډېر ژر به رسمي سرشمېره نه هم وکړي. د دغه ادارې بیان محمد علیم رافعې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته ویلي چې د دې شمېر 45% نارینه او 49% ښځې دي. د جولای 12 نېټه د وګړو یا نفوس له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق اجرایي شورا دا ورځ په 1999 کال کې په دې نوم نومولې ده چې اصلي موخه ترې د وګړو په تړاو د اړوندو مسایلو په اړه د عامه پوهاوي پراختیا ده. سږ دا ورځ په دې شعار سره لمانځل کېږي. په یوه عادلانه او هیله بښونکې نړۍ کې ځوانانو ته د داسې کورنۍ رامنځته کولو توان ورکول چې هغوی یې خپله غواړي. افغانستان کې داسې مهال د مخ پر زیاتېدونکي نفوس په اړه اندېښنې مطرح دي چې د نړۍ ډېری هېوادونو کې بیا ورځ بلې ته د نفوس د کمښت په اړه تشویشونه په ډېرېدو دي. ملګرو ملتونو ویلي د UNFPA یوې نظر پوښتنې چې په 1400 هېوادونو کې له 1400 زیاتو کسانو سره شوې ښودلې چې ډېری دوی ډېر ماشومان غوښتل خو ټولنیز اقتصادي او روغتیایي ستونزې یې پر وړاندې خنډ وې.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د هم د دې خبرونې ورستۍ راپور. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی امتیازونه نه ورکوي. دوی وایي د تیر کال د ورستۍ ربې او د روان کال د لومړۍ ربې معاشونه نه دي ورکړل شوي، خو دا په داسې حال کې ده چې دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
سال گذشته ما را گفتن میگیم هیچ معلوم نشد، این سه سال نه هم مونده شد، بازم هیچ معلوم نشد.
محبوبه نو میگه او په کابل کې د معلول خزول ډلې ده، دا چې په پخه معلوله ده ادا کوي چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت یې د معلولیت حقوق نه دي ورکړي. محبوبه چې د کورنۍ بل سرپرست نه لري وایي په همدې پیسو خپل لګښتونه پوره کوي او د خپلې مور درملنه کوي، خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا د کندوز ولایت اوسیدونکی او معلول دی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي. دوی هم شکایت کوي چې ماشونه یې په منظم ډول نه ورکول کیږي.
سال ما ششمه ما گم شده، یک سال ما په سال کې قبلا جدا سه ما گم شده، سال
دوی مکته د تیر کال د دریو میاشتو معاش نه دی راکړی. له هغه مخکې د دوو کال وړاندې د شپږو میاشتو معاشونه مو هم ورک شول. موږ یوازې سږ کال د دریو میاشتو معاش ترلاسه کړ. له هغه وخته چې د اسلامي امارت حکومت راغلی معاشونه مو پر وخت نه راکول کیږي. موږ خپلو معاشونو ته سخته اړتیا لرو. ګرانی خپل اوج ته رسیدلې. د معلولیت له معاشونو پرته بل کار هم نشو کولای.
دا افغان معلولین وایي که څه هم د تیر جمهوری نظام په پرتله یې په کال کې د معاشونو کچه له 2000 افغانۍ او 8000 افغانۍ ته راټیټه شوې، خو بیا هم د کال د یوې یا دوه روبو معاشونه نه ورکول کیږي. د دغو معلولینو د اندېښنو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو هغه تر دې مخکې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي وه چې دوی د معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د لومړۍ روبې د حقونو د ویش لړۍ پیل کړې او په خبره یې دا لړۍ په بېلابېلو ولایتونو کې دوام لري. افغانستان یو له هغو هېوادونو دی چې د جګړې او تاوتریخوالي له امله پکې له تیرو څو لسیزو راهیسې د دغه هېواد په بېلابېلو سیمو کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د جګړو او ماینونو د چاودنو له امله د ښځو، نارینهوو او ماشومانو په ګډون په ډېر شمېر سره افغانان وژل شوي او یا هم معلول شوي دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت چارواکو د تیر کال د حسد میاشتې په 1.5 په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی افغانستان کې د ښځو او نارینهوو په ګډون شاوخوا 2 لک معلولین ثبت کړي دي، خو له دې وړاندې یو شمېر معلولینو ادا کړې وه چې د طالبانو حکومت د یو شمېر معلولینو نومونه له لیسته ایستلي او د دوی پر ځای ډېری هغه کسان پکې شامل کړي چې د طالبانو په لیکو کې د جګړو له امله معلول شوي دي. د طالبانو حکومت په وروستیو کلونو کې په منظم ډول د معلولینو د معاشونو د نه ورکولو تر څنګ سږکال د دولتي کارکوونکو په شمېر کې هم تنقیص یا کموالی راوستی او په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له پایله د متقاعدینو معاشونه هم نه دي ورکړي.
با سلام و وقت بخیر به مجله صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و شفیق عیار در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برای افغانستان میگوید که امسال احتمال دارد حدود 3 میلیون پناهجوی افغان به کشورشان بازگردند. عرفات جمال روز گذشته در یک نشست خبری از طریق ویدیو کانفرانس از کابل گفت که آنچه که ما شاهدان هستیم اخراج تحقیرآمیز، بی‌نظم و گسترده پناهجویان افغان از هر دو کشور یعنی پاکستان و ایران است. آقای عرفات افزود که این بازگشت دست جمعی پناهجویان فشار بزرگ بر افغانستان وارد می‌کند، کشوری که از پیش نیست با بحران بشری روبرو است. نهاد اسلامیک ریلیف میگوید که هزاران پناهجوی افغان که از ایران اخراج شدند در وضعیت بسیار بد در غرب افغانستان گیر ماندند. این نهاد خیریه روز گذشته در بیانیه بر اساس تحقیق تازه‌اش اعلام کرد که بسیاری از خانواده‌های اخراج شده به کمک‌های فوری در زمینه غذا و سرپناه نیاز دارند، اما شمار زیاد بازگشت کنندگان و کمبود امکانات محلی رسیدگی به آنان را دشوار کرده. بر پایه این تحقیق تنها در یک ماه گذشته نزدیک به 500,000 پناهجوی افغان به گونه اجباری از ایران اخراج شدند و روزانه حدود 35,000 نفر دیگر نیز اخراج می‌شوند. پاکستان بار دیگر ادعا کرده که گروه‌های مخالف مسلح این کشور در افغانستان حضور دارند و این موضوع یک چالش بزرگ است. شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز گذشته در نشست خبری هفتگیش در اسلام آباد گفت که با توجه به آغاز گفتگوها میان افغانستان و پاکستان در ماه‌های اخیر با هدف بهبود روابط از طریق تماس‌های دیپلماتیک، فعالیت گروه‌های مسلح پاکستانی در خاک افغانستان و همچنان مانع بزرگ در برابر گسترش روابط دوجانبه و پیشرفت همکاری‌های منطقه‌ای به شمار می‌رود. و افزوده که پاکستان نگرانیش را در مورد حضور لانه‌های تروریستی در افغانستان با مقام‌های حاکم طالبان در میان گذاشته و از آنان خواست است تا اقدامات مشخص علیه این گروه‌ها انجام دهند. حکومت طالبان در این مورد اظهار نظر نکرده است. این اظهارات در حال مطرح می شود که به تاریخ 7 جولای نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در اسلام آباد دیدار کردند. وزارت دفاع ایالات متحده تایید کرده که در حمله راکتی 3 هفته پیش ایران به پایگاه اودید در قطر دست کم 1 راکت بالستیک به این پایگاه اصابت کرده و خسارات اندک بر جا گذاشته. شان پاتل سخنگوی پنتاگون روز گذشته در پاسخ مکتوب به رسانه‌ها تایید کرد که در حمله راکتی ایران به این پایگاه در دوم سرطان 1 راکت بالستیک به این پایگاه اصابت کرده و بقیه راکت توسط سیستم دفاعی آمریکا و قطر منهدم شده. این نخستین بار از زمان حمله راکتی ایران به پایگاه ایالات متحده در قطر است که پنتاگون اصابت 1 از راکت‌ها را به این پایگاه تایید می‌کند. ایران در واکنش به حملات آمریکا به 3 تأسیسات هسته‌ای خود در دوم سرطان چندین راکت را به سمت این پایگاه در بیرون از دوحه پایتخت قطر شلیک کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و وزیر خارجه‌اش میگوید که آمریکا تسلیحاتش را به ناتو میفروشد تا متحدان اروپایی بتوانند این سلاح‌ها را در اختیار اوکراین قرار دهند تا حملات تیاره‌های بی‌سرنشین و راکتی روسیه را دفع کند. آقای ترامپ روز جمعه در گفتگو با شبکه خبری NBS گفت که هزینه کامل این تسلیحات را ناتو پرداخت خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو نیز اعلام کرد که برخی تسلیحات ساخت آمریکا که مورد نیاز اوکراین است به ناتو تحویل داده شده. به گفته او ناتو می تواند این سلاح‌ها را در اختیار اوکراین قرار دهد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته ها این برنامه: کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات حکومت طالبان را گام مهم به سوی عدالت برای مردم افغانستان خوانده. جزئیات بیشتر را در این برنامه بشنوید. مهاجرین افغان در پاکستان میگویند که از ترس اخراج به مراکز درمانی رفتن نمی توانند.
بیانن اگر کسی در امیر مریض باشه و یا این که ضرورت به دکتر داشته باشه، بدون ویزه، بدون اسناد قانونی نمیتونی که آزادانه از خانه برای بری به طرف شفاخانه.
در داخل افغانستان مهاجران اخراج شده از ایران از بدرفتاری ماموران پلیس ایران قصه میکنند که در این برنامه در یک گفتگوی خواهیم شنید.
اصلا عرض میزنی با دنده تو سرخ میزنه، تو هر جا نمیگه که تو میمری زنده ای.
و از جهان بیشتر به شما خواهیم گفت که 10 فلسطینی در جریان دریافت کمک در غزه کشته شدند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز شنبه 21 سرطان سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 12 جولای سال 2025 میلادی. شما شنونده مجله صبحگاهی رادیو آزادی هستین. همین اکنون می توانید نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز شنونده باشین. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات حکومت طالبان را گام مهم به سوی عدالت برای مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران خواندند. آنها در اعلامیه‌ای که به تازگی منتشر کرده به کشورهای عضو اساسنامه روم را یادآوری کرده که مکلفند در زمینه بازداشت و سپردن این افراد و تحت تعقیب به عدالت همکاری کنند. در همین حال شماره از دختران افغان نیز با استقبال از این حکم میگویند که این تصمیم گام مهم در راستای اعاده حقوق و تامین عدالت برای آنهاست. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
در پی واکنش‌های گسترده به صدور حکم بازداشت هبت الله خونزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات حکومت طالبان از سوی محکمه بین المللی جزایی ICC، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از این اقدام استقبال کردند. این کارشناسان در اعلامیه که روز جمعه در شبکه X منتشر کردند گفتند که این حکم گام حیاتی به سوی عدالت برای مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران است که در نزدیک به 4 سال گذشته بار سنگین نظام نهادینه شده تبعیض جنسیتی، سرکوب، سلطه و آزار و اذیت طالبان را بر دوش کشیدند. در ادامه این اعلامیه آمده است که این تصمیم برای قربانیان و بازماندگان تایید نیرومند است که جامعه جهانی صدای آنان را میشنود، رنجشان را میبیند، با آنان باور دارد و اینکه فریادهای شجاعانه آنان برای اقدام سرانجام شنیده شده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به کشورهای عضو اساسنامه روم یادآوری کردند که مکلفند در زمینه بازداشت و سپردن این افراد تحت تعقیب به عدالت همکاری کنند و خواستار افزایش حمایت سیاسی، دیپلماتیک و مالی از محکمه و تحقیقات جاری آن شدند. کارشناسان تاکید کردند که حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان باید پیام روشن به کشورهای عضو اساسنامه روم بدهد که نباید رژیمی که به گونه آشکار حقوق اساسی و کرامت انسانی بیش از نیم از جمعیت کشور را انکار می‌کند، عادی سازی شود. آنان افزودند و کسانی که میخواهند به طالبان مشروعیت بدهند به صراحت میگوییم شما در سمت نادرست تاریخ ایستاده اید. این اظهارات در حال مطرح میشود که روسیه به تازگی به عنوان نخستین کشور حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. این در حالی است که محکمه بین المللی جزایی ICC حکم بازداشت هبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت از نوازار اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی صادر کرده است. ICC در خبرنامه‌ای که به تاریخ 8 جولای منتشر کرد این دو تن را متهم کرده است که به صورت مستقیم یا از طریق صدور دستور، تحریک یا ترغیب مرتکب جنایت علیه بشریت از نوازار اذیت مبتنی بر جنسیت شدند. شماری از دختران افغان نیز با استقبال از این حکم میگویند که این تصمیم گام مهم در راستای اعاده حقوق و تامین عدالت برای آنان است و باید به گونه جدی اجرا شود. یکی از آنان که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان از آموزش محروم شده است و نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من کاملا موافق هستم کسانی که باعث محرومیت دختران افغان از آموزش و حقوقشان شده باید محکوم و زندانی شوند، چون افراد با تصمیم ها و سیاست های سختگیرانه خود آینده هزاران دختر افغان خراب کردند، تاثیرات منفی عمیق روی جامعه گذاشتند و باعث ایجاد ترس و ناامیدی در دختران افغان شدند. به نظر من عدالت وقت برقرار میشه که رهبران و قاضیانی که چنین قوانین ظالمانه را وضع کردن و اجرا کردن پاسخگو باشند و مجازات شوند تا درس عبرت برای دیگران باشه و کم آرامش برای دل های زخمی دختران افغان.
یکی دیگر از دختران افغان که از تحصیلات عالی محروم مانده است و اونیز نخواست نامش ذکر شود به شرط تغییر صدایش میگوید:
من این تصمیمشان استقبال میکنم. حق تعلیم و تحصیل که در همه جا آزاد هست در افغانستان نیست و روز به روز محدودیت ها بیشتر میشه و بالاخره باید جلوی اینو گرفته شود. واقعا خیلی کار عالی انجام دادن و امیدوار هستم که بتونیم نتیجه بگیریم.
اگرچه حکومت طالبان گفته است که هیچ نهادی را به نام محکمه بین المللی جزایی به رسمیت نمیشناسد و با آن هیچ تعهدی ندارد، اما صدور حکم بازداشت هبت الله اخوندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان از سوی این محکمه با استقبال گسترده ملی و بین المللی روبرو شده است. شورای هماهنگی نمایندگی های سیاسی و قنصلی جمهوری اسلامی افغانستان نیز با نشر اعلامیه از این حکم استقبال کرده و آن را گام مهم در راستای پاسخگویی در برابر نقض های سیستماتیک حقوق بشر و حقوق زنان در دوره حاکمیت طالبان دانستند. پیش از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل، ملال یوسفزئی برنده جایزه صلح نوبل، اتحاد فعالان حقوق بشر و شمار زیادی از جنبش‌های اعتراضی زنان افغان و مدافعان حقوق بشر از این تصمیم استقبال کردند. طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت‌های شدیدی بر زنان و دختران اعمال کردند، از جمله محرومیت دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم و منع زنان از کار در بیشتر نهادهای دولتی و غیر دولتی.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. در این برنامه در مورد وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان هم به شما میگویم، اما اکنون بشنوید که یک مهاجر افغان که از ایران اخیراً اخراج شده در مورد تجربهش در جریان اخراج به ما و شما میگوید.
سلام علیکم، خسته نباشین. پاینده ابراهیمی هستم از تخار هستم.
ما که واقعیتش از سقوط دولت پیشین که رفتم ایران تا بالی هم اونجا بودم، داشتم کار میکردم. مثلا طلب من دیگه 85 میلیون پولم بود، دیگه گوشیم مثلا دیگه حتی فکر کن از جیبم سربازا پول گرفتن. حالا خود من امی آدمی که داشتی صحبت میکردی بدنهای ما براش نشان دادم که بدن ما چجوریه، سرم چجوریه، همه بدن ما سیاه و کبوته. دست من اینا نگاه کن، دست من خود نتونستی که تصویری که ببینی که دست من گاز گرفته سرباز. حتی برای من میگن که دست گوشتای شما را باید با دندانم ما بکنم پرت کنم اون بر گوشتای شما را بخورم. خدا وکیلی امیان گوشت ما پاره است، دستم داغون است. دیگه خیلی آدم اذیت زیاد میکنه. اصلا حرف میزنی با دنده تو سرت میزنه، تو هر جای نمیگه که تو میمری زنده ای. فعلا خود داخل اردوگاه که یه نفر من از دست زدن زیاد کتک خوردن زیاد خدا وکیلی در جلوی چشم خودم مردم اونجا. دیگه نفهمیدم که مردش از کجا انتقال دادم.
او کسی که گفتین که جانش از دست داد از دوستایتان بود یا فقط همونجا یک جای بودین شما؟
نه، ما یک جای بودیم. یک جای بودیم که همون تا کتک خورد بعد یکم نیم ساعت بعدش بیهوشی سرش آمد. دیگه هرچی که در میزنن در قلف کده بود، کسی در آواز نمیکرد. اگم دو ساعت مردم جلوی در همین دراها را میزدن، چیق میزدن که در آواز کن نفر مرد، کسی در فکرش نبود. بازم که آمد آخرشم ای دستش رو پاش گرفتن بردن بیرون، گفتن یک نیم ساعت بعد اولش آمد، گفتن مرده. دیگه مرده شد، گفتن شب بردن مرد بوده. اون شد دیگه خدا میفهمه که آوردن نیازم اون شد دیگه ما ندیدیم با چیش میسرد.
شما در کدام اردوگاه بودین؟ در کدام اردوگاه بودین و چند شب در اونجا ماندین؟
اردوگاه من خودم شخصا 14 شب 14 روز داخل اردوگاه چی بودم؟ تهران بودم. گردنه تنباکو، در گردنه تنباکو ای دستی که مرا زده بود جان من تمام جان سیاه و کبود بود. باشه از این همه را بار میزد، مرا سوا میکرد در قدشان نمیداشت که تا که جان من یک خورده سیایاش رفت دیگه بازم پشتم سیایاش مونده که نشان دادم اینجا با مردم خوب کل اگه در جریان اصلا میبینه خودشان.
گفتگوی را شنیدید با پاینده ابراهیمی، یک از مهاجرین افغان که از ایران اخراج شده.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شداره؟
صدای بی صدایان
امی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید من امیر رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. سازمان دکتران بدون مرز یا MSF می گوید که تهدید اخراج پناهجویان افغان در پاکستان آنان را از دسترسی به مراکز صحی محروم کرده. این سازمان در یک گزارش تازه ابراز نگرانی کرده که بسیاری از مهاجران افغان مقیم پاکستان از ترس آزار اذیت و اخراج پلیس حتی نمی توانند به شفاخانه و یا مرکز صحی مراجعه کنند. شمار از افغان‌های مقیم پاکستان نیز شکایت دارند که از بیماری های جدی رنج میبرن اما از ترس بازداشت پلیس نمیتوانن به مرکز و یا به مراکز صحی و یا کلینیک مراجعه کنن. جزئیات بیشتر را بشنوید.
عبدالله داماد حسن خان 60 ساله پناهجوی افغان مقیم اسلام آباد پاکستان میگوید که خسارش از بیماری کلیه رنج میبرد اما از ترس این که مبادا پلیس او را اخراج کند در چنین وضعیت جدی شب روز مریضیش را در خانه سپری می کند. عبدالله می گوید که خسارش در افغانستان سرپناه ندارد. تقریبا 40 سال است که با خانوادش در پاکستان زندگی می کند و کارت شهروندی افغان یا ACC دارد. او بر رادیو آزادی گفت:
خسر بیچاره من بسیار شدید مریض است و از ترس و نگرانی زیاد همراه با تمام کودکانش پریشان است. اینجا دکتر برایش گفته که عملیات کند اما او دل و نادل است و میگوید هرگاه برای افغانها سهولت فراهم شود باز میرود و عملیات میکند. در کلیهش دانه برآمده و عملیات مثانه را هم باید انجام بدهد. از خانه بیرون شدن نمیتواند. به شدت مریض است. برایش میگویم که بیا نزد دکتر برویم یا اگر به حاجی کیم برویم داروهایت را به آنها نشان بده. اما قبول نمی کند. او خیلی نگران خود و خانوادهش است.
حکومت پاکستان اخراج دارندگان کارت شهروندی افغان ACC را در ماه اپریل امسال آغاز کرده است. اما افغانهایی که با داشتن ویزا و پاسپورت در این کشور زندگی میکنند نیز وضعیت مشابه دارند. رحیم وزیری یکی از نظامیان پیشین در نظام جمهوری مخلوقی در شهر راولپندی زندگی میکند بر رادیو آزادی گفت:
در پاکستان نهایت مشکلات زیادی به وجود آمده. عدم دسترسی به ویزا، ضعف اقتصاد و آزار و اذیت پلیس. احیانا اگر کسی در فامیل مریض باشه و یا ایسته که ضرورت به دکتر داشته باشه بدون ویزا، بدون اسناد قانونی نمیتونی که آزادانه از خانه برای بری به طرف شفاخانه. مشکلات بسیار زیاد است.
کسانی که با پاسپورت و ویزا وارد پاکستان شدند هر ماه باید ویزه هایشان را تمدید کنند که با گفته آنها هر ویزه بیش از 25 هزار کلدار از اینه برمی دارد. به تازگی برخی رسانه ها گزارش دادند که حکومت پاکستان روند تمدید این ویزه ها را نیز متوقف کرده اما حکومت پاکستان تا هنوز به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است. این افغان ها در حال می گویند که به دلیل ترس و آزار و اذیت پلیس و اخراج به افغانستان نمی توانند به دکتر یا شفاخانه مراجعه کنند و در دورنج بیماری را تحمل می کنند که به تازگی سازمان دکتران بدون مرز گفته است که بسیاری از پناهجویان افغان مقیم پاکستان به دلیل ترس از آزار و اذیت و اخراج توسط پلیس به مراکز صحی مراجعه کرده نمی توانند و به همین دلیل از دسترسی به خدمات صحی محروم هستند. سازمان دکتران بدون مرز در گزارش تازه‌ای که با تاریخ 10 جولای در وبسایت ریلیف سازمان ملل متحد منتشر کرده نگرانی خود را اعلام کرده و گفته این وضعیت تاثیر مستقیم بالای سطح پناهجویان گذاشته است. با گفته این نهاد، سیاست‌های اخراج پناهجویان آنها را مجبور کرده در فضای دائمی ترس و تهدید زندگی کنند. در این گزارش با نقل از روبینگ، مسئول دفتر MSF در پاکستان آمده است که آنها نسبت به وضعیت پناهجویان نگرانند که مستقیما از سیاست‌های اخراج متاثر هستند. با گفته او، بسیاری از این خانواده‌ها از دهها پیش تا کنون با جز پاکستان هیچ خانه‌ای و یا جای دیگری نداشتند و حالا در ترس دوامدار زندگی می‌کنند. در این گزارش با نقل از تیم‌های سازمان دکتران بدون مرز در ایالت بلوچستان پاکستان آمده که اکنون مردان این ایالت اغلب از آزار اذیت و بازداشت پلیس هنگام انتقال اعضای زن خانواده به مراکز صحی می‌ترسند و این مسئله زنان افغان را مجبور می‌کند که یا فرهنگ محافظت از سوی محرم‌های مرد را بشکنند و یا مشکلات صحی را تحمل کنند. در گزارش دکتران بدون مرز آمده که نگرانی ها از اخراج پناهجویان مردم را با مشکلات گسترده روانی روبرو کرده است. این در حال است که ده ها تن از پناهجویانی که قبلا به زور از این کشور اخراج شدند به رادیو آزادی گفتند که پس از بازگشت به افغانستان نه سرپناه دارند و نه دیگر شرایط ضروری زندگی از جمله امکانات صحی، در حالی که بعد دلیل بیماری های غیر ساری به مراقبت های صحی دوامدار نیاز دارند. در گزارش سازمان دکتران بدون مرز همچنان به نقل از استیفن مکی، مدیر عملیاتی این سازمان در پاکستان و افغانستان آمده است که سیستم صحی افغانستان به دلیل کاهش مداوم بودجه و کاهش کمک های بین المللی با حالت بد روبرو بوده و به شدت تحت فشار قرار دارد که به گفته وی هجوم احتمالی صدها هزار پناهجوی اضافی سیستم صحی را بیشتر تحت فشار قرار خواهد داد. قابل ذکر است که سازمان جهانی صحت WHO در گزارش خود به تاریخ 9 جولای نیز از وضعیت صحی و عدم دسترسی پناهجویان برگشت کننده افغان با سهولت های ابراز نگرانی کرده و گفته بود که تخمین زده می شود که حدود 1.6 میلیون تن در سال 2025 از پاکستان به کشور برگردند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. بر اساس گزارش ها روز جمعه در نوار غزه 10 تن فلسطینی در حال کشته شدند که در صف دریافت کمک یا غذا ایستاده بودند. سازمان ملل می گوید که با این رویداد شمار کسانی که در 6 ماه گذشته هنگام تلاش برای به دست آوردن غذا کشته شدند به 800 تن رسیدند. هر از گاه گزارش های از غزه نشر می شود که نشان می دهد نیروهای اسرائیلی بر غیر نظامیانی که برای دریافت کمک مراجعه می کنند شلیک می کنند. روز گذشته اداره دفاع مدنی غزه گزارش داد که 10 تن هنگام مراجعه به یک مرکز توزیع غذا در شهر جنوبی رفح در تیراندازی نیروهای اسرائیلی کشته شدند. رامینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه در ژنو به خبرنگاران گفت: جایی که مردم برای دریافت نیازهای اساسی مانند نان و دوا در صف میستند و باید میان گرسنگی و مرگ یک را انتخاب کنند، کشتار آنها غیر قابل پذیرش است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردوی اسرائیل تاکنون در این مورد چیزی نگفته، اما پیش از این گروه‌های مسلح فلسطینی را متهم کرده بود که در نزدیکی این مراکز بر غیر نظامیان شلیک می‌کنند. وقتی از اردوی اسرائیل در مورد آمار سازمان ملل پرسیده شد، در پاسخ گفت که تدابیری برای جلوگیری از درگیری میان سربازان و کسانی که برای دریافت کمک مراجعه می‌کنند روی دست گرفته و در مورد چنین رویدادها تحقیقات را آغاز کردند. گزارش کشتار روز جمعه در حال منتشر می شود که هیئت‌های مذاکره کننده اسرائیل و گروه حماس روز گذشته در قطر سرگرم گفتگوها درباره آتش بس در نوار غزه بودند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز پنجشنبه گفت امیدوار است در روزهای آینده توافق برای آتش بس دو ماهه در جنگ به دست آید و افزوده در صورت دستیابی به این توافق آماده است برای پایان دائمی جنگ نیز گفتگو کند. در شرایطی که بیش از 2 میلیون باشنده غزه در نتیجه جنگ با بحران شدید گرسنگی و بیماری روبرو هستند، گروه حماس گفته که جلوگیری اسرائیل از ورود کمک‌های بشری به این منطقه مانع اصلی در مسیر گفتگوها است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شما میتوانید که اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی را دانلود کنید و 24 ساعت از طریق تلفن همراهتان نشرات ما را شنونده باشید. و اینکه اگر دوست دارید که در مورد چالش ها و مشکلات در منطقه و محل زندگیتان برای ما بگویید، شماره واتساپ رادیو آزادی پل است بین ما و شما که شماره هست 042-072-381-11. سی سال پیش از امروز بوسنیا شاهد یکی از مرگبارترین تحولات تاریخ خود بود. قتل عام نزدیک به 8000 تن. شمار از کسانی که در این جریان کشته شدند تا هنوز ناپدیدند و اجساد آنها دریافت نشده. مرکز خبر رادیو آزادی با یک از کسانی صحبت کرد که هنوز دنبال بقایای جسد یک عضو خانواده خود می‌گردد. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر. تنها آرزویم این بود که قبر و سنگ قبرش را ببینم، اما به نظر می رسد زنده نخواهم ماند تا آن را ببینم. چند مادر دیگر بدون اینکه فرزندانشان را پیدا کنند مردند.
آرزویی که هرگز تحقق نیافت. حاجرا کاتیش پس از 26 سال جستجوی جسد پسرش نهاد نینو کاتیش درگذشت. نهاد نینو کاتیش که خبرنگار بود، آخرین گزارشش از سربرنسا را پیش از سقوط منطقه امن تعیین شده توسط ملل متحد به دست نیروهای سرب بوسنی در جولای 1995 ارسال کرد.
سربرنیتسا در حال تبدیل شدن به بزرگترین کشتارگاه است. کشته ها و زخمی ها پیوسته به شفاخانه می رسند. توصیفش غیر ممکن است. هر ثانیه 3 گلوله مرگبار بر شهر فرود می آید. تا کنون 17 کشته به شفاخانه منتقل شدند و 57 نفر به شدت یا به گونه سطحی زخمی شدند. آیا کسی در دنیا هست که بتواند بیاید و شاهد فاجعه باشد که در سربرنیتسا و مردمش در حال وقوع است؟
این آخرین کلمات آخرین گزارشی و بودند. نیروهای صلح بوسنی به رهبری رادکو ملادیچ محکوم به جنایت جنگی شهری را که مملو از آوارگان بود تصرف کردند. آنها بیش از 8000 مرد و پسر مسلمان بوسنیایی را کشتند، درست در جایی که ملل متحد قول حفاظت از آن را داده بود، اما در نهایت نتوانست اقدامی انجام دهد. نینو کاتیش به هزاران نفری پیوست که به تپه ها گریختند با امید اینکه به مکان امن در فاصله تقریبا 100 کیلومتری برسند. مادر و پدر او در پایگاه ملل متحد در پوتوکاری پناه گرفتند. نیروهای سر پدر او را از دیگر مردان جدا کرده و 70 کیلومتر دورتر در سواحل دریای دورینا در کوزولوک اعدام کردند، جایی که بقایای او بعداً پیدا شد. تا به امروز بیش از 50 نفر در محکمه های ملی و بین المللی محکوم شده و تا به نزدیک به 800 سال زندان محکوم شدند. خانه خانواده کاتیش در سربرنیتسا خالی است. هر سال در ماه جولای نرمین کاتیش برادر نهاد نینو کاتیش از خانهش در سویدن بر می گردد تا درهای آن را باز کند. نرمین کاتیش می گوید:
مادرم به من گفت که من او را پیدا نکردم، اما امیدوارم تو پیدا کنی. من این امید را در دل دارم. هنوز هم این امید مرا به اینجا می کشاند.
او گفت که مادرش 26 سال به هر نهاد مسئولی فشار آورد و نتوانست پسرش را پیدا کند. حالا او نمی داند که چگونه این کار را انجام خواهد داد. نرمین کاتیچ افسود:
به خصوص حالا که مادرم رفته احساس ناامیدی میکنم. انگار که او را ناامید کردم یا با نیامدن به اینجا به او خیانت کردم. او برای 11 جولای سالگرد این رویداد زندگی میکرد به این امید که فرزندش را در آن روز دفن کند.
مسیری که نینوی 26 ساله نتوانست آن را تکمیل کند اکنون توسط فرزندان برادرش پیموده میشود. همه ساله راه پیمایی صلح گام هایی را که فراریان برداشتند تکرار می کند. نرمین کاتیچ می گوید:
احساس من ترکیبی از شادی و غم است، همزمان با اینکه زنده مانده ام و فرزندانم را در مسیری دیدم که بسیاری از آنها پیمودند، مسیری که بسیاری هرگز از آن بر نگشتند. من با آنها افتخار میکنم. فقط میتوانم تصور کنم که مادرم چقدر به خود افتخار میکرد اگر زنده میماند و نواهایش را در حال راهپیمایی صلح میدید.
30 سال پس از نسل‌کشی جستجو برای یافتن بقایای حدود 1200 قربانی ادامه دارد. حدود 570 مادر مانند هاجرا بدون دفن فرزندانشان جان خود را از دست دادند. نرمین معتقد است که آنها فقط از نظر جسمی از نسل‌کشی جان سالم بدر بردند. روی آنها در روزی که فرزندانشان از آنها گرفته شدند از بین رفت.
یک سوال همیشه ذهنم را مشغول می کند. امید تا کی دوام می آورد؟ امید تا کی می تواند زنده بماند؟ می ترسم قبل از رفتن به دنیای بعدی امیدم را از دست بدهم.